السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوه بل خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونه ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې. لنډه خبری برخه کې به ووري چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر یو ځل بیا له افغانستانه د خپل ځواکونو د وتلو ننګه کړې او هیله څرګنده کړې چې افغانستان به کورنیو جګړو ته ولاړ نشي. راځئ چې په پیل کې خبرونه واورو. امریکا وایي د ځواکونو له وتلو وروسته هم افغانستان کې د ترهګرۍ د ګواښونو له منځه وړلو ته اقدام کولی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سولې بهیر کې د پاکستان همکاري غوښتې او په امریکا کې نمایلو یانو یا هغوی چې له 13 کلونو پورته عمر لري د کورونا ضد یو دوز واکسین ترلاسه کړی. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د امریکا متحده ایالات بل افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته بیا هم د دې امکانات لري چې له دې هیواد د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ په وړاندې په خپل وخت اقدام وکړي. بلینکن یو امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون یکشنبه خبره شوه دا هم وویل چې القاعده شبکه چې نږدې 40 کاله مخکې پر متحده ایالاتو برید کړی و اوس ډیره ځپل شوې او نور د داسې یو برید وړتیا نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې طالبان هم مسئول دي چې له القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کړي او هغوی ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد کار واخلي. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر وایي له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره یې په ترکیه کې د سولې په اړه د راتلونکي کانفرنس او د افغانستان پاکستان او ترکیه ترمنځ درې اړخیزې غونډې په اړه خبرې کړي دي. ښاغلی اتمر پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له ښاغلي قریشي سره دغه ټلیفوني خبرې مهمې دي او په سوله کې د پاکستان له لوري د پراخې همکارۍ غوښتنه کړې ده. ښاغلي اتمر په افغانستان کې د طالبانو له لوري د پسرلنیو حملو په ګډون د تاوتریخوالي په وړاندې د پاکستان د دریځ ستاینه وکړه. په جلال آباد ښار کې تیر ماښام په دو جلا پیښو کې یو تن وژل شو او دوه نور ټپیان شول. د ځایي سرچینو په وینا لومړنۍ پیښه د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند د 40 مترې سړک په سیمه کې پرون ماښام هغه مهال رامنځته شوه چې ناپیژند وسلوالو د ملي امنیت یو کارکوونکی په ډزو وواژه او د پیښې له ځایه وتښتېدل. تقریبا هم مهاله د جلال آباد ښار د سپینې ماڼۍ هوټل ته څیرمه یوه چاودنه وشوه چې دوه تنه پکې ټپیان شول. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. پاکستانی چارواکي د پولیسو او د اسلامي ډلې د پلویانو ترمنځ په تازان خطو کې د لکټر لګه درې تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان د تحریک لبایک سخدریزه ډلې چې په دې هیواد کې پر فعالیت بندیز لګول شوی پلویان له څو ورځو راهیسې مظاهره کوي او د پاکستان له حکومت غواړي چې د هغو کاریکاتورونو په خاطر دی چې تیر کال په فرانسې کې خبر شوی وو او پکې د اسلام پیغمبر ته سپکاوی شوی وو د فرانسې سفیر دی له دې هیواد وباسي. د لاهور ښار د پولیسو وایاند رانا عارف ویل چې پرون یکشنبه د تحریک لبایک پلویانو په دې ښار کې د پولیسو پر ماموریت برید وکړ. د امنیتي پرسونل شپږ غړي برمته کړل. هغه زیاته کړه چې په دغون خطو کې یو لس پولیسو په ګډون 40 تنه ټپیان شوې دي. دغه سختري زیډلې بل سبا د اپریل 6مه حکومت ته ورستای مهلت ورکړي چې د فرانسې سفیر له دې هواده وباسي. د عراق امنیتي چارواکي وایي د پلازمینه بغداد په شمال کې پر هغه هوایی اډې چې امریکایي پوځي ټکاداران پکې اوسېږي پرون څو توغندي لګیدلې دي. چارواکو ویل چې په دغه راکټ بریدونو کې د عراق د امنیتي ځواکونو دوه غړي ټپیان شوي. د دغه بریدونو مسولیت تر اوسه چا یا کوم ډلې نه دی منلې. خو امریکایي چارواکي په عراق کې د ایران ملاتړي ملشي تورنوي چې دا ډول بریدونه ترسره کوي. په امریکا کې نیمایي لویانو یا هغوی چې له 13 کلونو پورته عمر لري د کورونا ضد یو دوز واکسین لګولی دی. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز پرون ویل تر اوسه 130 میلیونه لویانو لږ تر لږه یو دوز واکسین ترلاسه کړی چې دا د لویانو د نفوس 50.4% برخه جوړوي. دې ډله کې کابو 4.8 میلیونه کسانو ته چې د نفوس یوه پر دریمه برخه جوړوي بشپړ واکسین ورکول شوی. دغه هیواد چې کورونا تر ټولو ډیر ځپلی هڅه کوي د ویروس د لڅ په لپایل مخ کې خپل اوسیدونکو ته واکسین ورکړي. متحده ایالاتو کې د محل د ویروس پراختیا ورو شوې. خود نړۍ یو شمیر نور سیمې لکه هند، ترکیه او پاکستان لا هم د دې وبال زپون کې چپی سره لاس او گریوان دي. او په یو بل خبر کې اوري چې واشنگتن خبرداري ورکړي چې په زندان کې د کرملین سرسخت منتقد الکسی ناوال نیومري نو ناوړه پایلې به ولري. ناوال نی چې د ډوډۍ نه خړو احتساب کړي د ډاکټرانو یوې ډلې یوې ډلې روغتیاي وضعیت خطرناک بللې. له زندان نه د ناوال نی د خوشی کېدو لپاره پر کرملین د مخبر زیاتیدونکو فشارونو په لړ کې د هغه پلویانو پراخي مظاهره را بللې. روسي چارواکو تر اوسه له دې ډډه کړي چې خپلواک ډاکټر ته اجازه ورکړي چې څلور سلوېشت کلن ناوالنی له نږدې معاینه کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان پرون یک شنبه له سینین ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې د روسیې حکومت ته یې ویلي هر هغه څه چې له ناوالنی سره نه پیښیږي د نړیوال ټولنې له خوا به یې مسؤل دوی وي، ځکه نوموړی د روسیې په زندان کې ساتل کیږي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. که چیرته انټرنیټ لري، زموږ دا خبرونه او دغه راز راپورونه زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. د سندرول میلمانه پروګرام مخکې راځو لنډې خبری برخې ته. د امریکا د بهرنی چارو وزیر یو ځل بیا افغانستان د روان کال د سپتمبر تر 18 د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې ننګ وکړه. انټونی بلینکن ویل نور د افغانستان وضعیت هغه پخوانی د 2018 کال نه دی چې له دې هیواد ترهګر بیا پر متحده ایالاتو بریدونه پلان کړي. انټونی بلینکن یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې که غواړي په نړیواله کچه منځوي نشي، باید په سیاسي پروسه کې ښکیل شي. تفصیل د نوریاس نوری پر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه او ویل اوسنی وضعیت د 2018 کال وضعیت نه دی او له دې هیواد د ترهګرۍ ګواښ نورو سیمو ته لیږدېدلی دی. بلینکن دغه څرګندونې له ای بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون یک شنبه خپره شوه وکړې او زیاته کړه چې القاعده په دې هیواد کې ډېره ځپل شوې او هغه وړتیا نور نه لري چې په 2018 کال یې درلوده چې له دې هیواد پر متحدو ایالتونو برید وکړي. انټونی بلینکن دغه راز ویل متحده ایالات به بیا هم د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او دا امکانات به ولري چې له دې هیواد د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ په وړاندې اقدام وکړي.
We will have the means to see if there is a resurgence, a reemergence.
موږ به امکانات ولرو چې وګورو آیا له افغانستان بیا د ترهګرۍ ګواښ راټوکېدلی دی. موږ به دا وړتیا ولرو چې دا مسله وخت په وخت وڅارو او هم هغه وخت اقدام وکړو. موږ به خپل ځواکونه او امکانات ځای پر ځای کړو تر څو د هر راټوکېدلې بالقوه ګواښ په وړاندې د خوندیتوب مسله یقیني کړو.
The potential reemergence.
امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې په دفاع دغه څرګندونې څو ورځې وروسته له هغې کوي چې د امریکا د ولسمشر بایدن تر اعلان وروسته چې وی ویل د سپتمبر تر 18 به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د رئیس په ګډون د کانګرس یو شمېر غړو په دې اړه چې ښایي د افغانستان وضعیت لا خراب شي او بیا له هغه ځایه متحدو ایالتونو ته ګواښ متوجه شي اندېښنې څرګندې کړې دي. خغلی بلینکن دغه راز په دې برخه کې د طالبانو هغې ژمنې ته چې د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ له ادارې سره د تیر کال د دوحې په تړون کې کړې هم اشاره وکړه او وی ویل طالبانو ژمنه کړې چې القاعده یا نورو تروریستي ډلو ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر متحدو ایالتونو بیا برید وکړي. هغه زیاته کړه موږ طالبان مسؤل بولو چې پر دغې ژمنې ودرېږي. بلینکن یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې که غواړي په نړیواله کچه منځوي نشي نو په سیاسي پروسه کې دې ښکېله شي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې سولې ته د رسیدو پر هڅو یې ډېره پانګونه د دې لپاره کړې چې ټول اړخونه یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. بلینکن له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته هغه اندېښنې چې ګواکې دا هیواد بیا په کورنۍ جګړه کې ښکېل نشي بې ځایه وبللې او ویویل
In Afghanistan whether it's the Taliban or any
other نهایت کې دا د هچا په ګټه نه ده که هغه طالبان وي یا بل څوک. یقینا د افغانستان خلک خو نه غواړي چې دا هیواد یو ځل بیا په کورنۍ جګړه او اوږدو جګړو کې راګیر شي. که طالبان غواړي چې په یو ډول په حکومت کې شریک شي، که دا ډله وغواړي چې په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي او نه غواړي چې منځوي شي، نو باید په سیاسي پروسه کې ښکېل شي.
It's going to have to engage in a political process.
ولسمشر غنی چې افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د استلو د پریکړې درناوی کړی او ویلي دي چې په دې برخه کې به له امریکایي لوري سره همکاري وکړي. دغه راز ویلي چې له دوه کلونو راهیسې دې ورځې ته بشپړ چمتووالی نیولی او یو هر اړخیز پلان یې ورته چمتو کړی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس پرا شو دې ته چې د کابل چاپ ورسپانو نن څه تبصره او مقاله خبري کړي. زموږ همکارې دا مقاله لوستې.
هشت صبح ورسپانې لیکلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به افغانستان کې یو نوی فصل پرانستل شي او افغان ځواکونو مسؤلیت به لا پسې زیات شي. د لیکوال په وینا چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو ناڅاپي اعلان د استنبول په غونډه هم سیوری غوړولی او داسې بریښي چې د استنبول ناسته چې د بن غونډې ته ورته وه اوس د رسمي غونډې دریز غوره کړي چې دا د خلکو او ګاونډیانو په ذهنونو کې هیڅ ډول عملي تضمین نه لري. ورسپانې ټینګار کړی له افغانستان څخه په بیړه د بهرنیو ځواکونو د وتلو اعلان ګڼې اندېښنې پیدا کړي، ځکه چې د مخه ټولو هیوادونو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په مسؤلانه ډول وتلو باندې ټینګار کوه. ورسپانې د معلوماتو په اساس اوس مهال طالبان او افغان حکومت دواړه جګړې ته چمتووالی نیسي چې دا جګړه به له طرفاتو پرته هیڅ پایلې ونه لري. مسیر ورسپانې د ولسمشر غني پرونیو هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي که څوک د جمهوریت په صف کې نه وي نو په دولت کې ورته ځای نشته. وړاندې راغلی چې ولسمشر غني په داسې وخت کې دا خبرې کوي چې نه یوازې دولت او سیاستوالو ترمنځ د سولې او لویو مسایلو په اړه پراخ اختلاف شته، بلکې په دولت کې دننه د چارواکو ترمنځ هم پر پروسه او اساسي مسایلو ژور اختلاف موجود دی. ورسپانې ټینګار کړی چې د افغانستان هیڅ وګړی د نظام مخالفت نه کوي او نه غواړي چې بیا بې نظام او بې سیستم شي، خو په وینا یې هیڅ افغان اوسنی ناوړه حالت هم نه مني. په دې اساس لیکوال په حکومت غږ کړی چې د حق او باطل دا کرښه ایستل د منلو نه دي او دا ډول څرګندونې دیکتاتورانه او د جمهوریت خلاف بللي. او هیوا دولتي ورسپانې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د بشپړ چمتووالي خبره کړې ده. د لیکوال له انده چې ډېری لوري او کسان به له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل خطرناکه پیښه بولي او په دې اړه هم له وړاندې نظرونه څرګندوي، خو په وینا یې په اصل کې دا د افغانانو لپاره یو غوره فرصت دی چې د روان کال د می میاشتې له پیله د بهرنیو ځواکونو د ایستلو لړۍ پیلېږي او تر راتلونکي سپټمبر پورې دوام مومي، چې له هغې وروسته به افغانان د خپل ملي حاکمیت څښتنان شي او هسې دا دي چې دغه فرصت به په ښه توګه وکارول شي.
د سیمې یو تاودا موضوع را اخلو. د چک جمهوریت او روسیې ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی. وروسته له هغه چې د چک جمهوریت روسیا د دې هېواد مهماتو په یو زیرمه کې د 2014 کال په 14 کې په لاس درلودو تورنه کړه او یو شمېر روسی ډیپلوماټان یې له خپل خاورې وویستل، مسکو پرون ورته اقدام وکړ. د دې موضوع تفصیل له نوریاس نورین اورو او ورپسې هم د سندرو میلمان پروګرام ماهروي.
وروسته له هغې چې د چک جمهوریت استخباراتو د روسیې پوځي جاسوسان په 2014 کال د مهماتو د وزیرمتونو په 14 کې په لاس لرلو تورن کړل او 13 روسي ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له خپلې خاورې وویستل، موسکو په ورته اقدام کړی د هیواد 40 ډیپلوماتان له خپلې خاورې وویستل. روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون یک شنبه وویل چې چک ډیپلوماتانو ته یې ویلي چې د دوشنبه د ورځې تر پایه له روسیې ووځي. د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه کړکیچ داسې مهال زیات شوی چې په پام کې د اروپایي ټولنې لوړ پوړي ډیپلوماتان نن په غونډه کې په دې 14 کې د روسیې د لاس لرلو د اداو په اړه بحث وکړي. هغه ادا چې موسکو بیا اساسه او هغه پر پراګ د واشنگټن د نفوذ نښه بللې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په موسکو کې د چک جمهوریت سفیر ویتشسلاو اپیونکو احضار کړی او هغه ته په پراګ کې د خپلې ډیپلوماتیکې نمایندګۍ له کارکوونکو سره د چکی چارواکو د غیر دوستانه چلند په وړاندې خپل سخت اعتراض وړاندې کړی دی. دغه بیان تر خپرېدو لږ مخکې د روسیې رسنیو د پیونکو له قوله خبر ورکړی چې په موسکو کې د بهرنیو چارو وزارت له ودانۍ څخه د وتلو په مهال ویلي روسیې همدا اوس د خپل اقدام خبر کړ او دا د روسیې غبرګون و. د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابش وویل خپلې خاورې د روسیې ډیپلوماتانو د ایستلو پریکړې د هغو کره شواهدو پر اساس کړي چې د چک د استخباراتو او امنیتي ادارو پلټونکو وړاندې کړي دي. په هغه 14 کې چې د 2014 کال د اکتوبر په 14 د چک په ختیځه د زلنز سیمې په وربیتیڅه کې د مهماتو په یو زیرمتون کې وشوه، دوه تنه ووژل شول. په دغه زیرمتون کې 50 ټنه مهمات ذخیره شوي وو. په همدې ځای کې بل 14 په یو بل زیرمتون کې چې 14 ټنه مهمات ساتل کېدل وشوه. د دواړو چاودنو د علت په اړه هیڅ کلام په ښکاره څه ونه ویل شول. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې آیا د دغې پیښې اړوند نوي استخباراتي معلومات ترلاسه شوي چې د چک چارواکي اوس اعلانوي او که حکومت اوس پریکړه کړې چې د روسیې په وړاندې اقدام وکړي. د د چک جمهوریت له لوري د روسي ډیپلوماټانو ایستلو پر موسکو تورونه لګول له 1997 کال راهیسې چې پر پخوانی چکسلواکیا کومونیستي رژیم واکمن او پراګ هم څو لسیزې د موسکو